د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو خبرونه هاوري. نن دوشنبه ده، د چنګاښ سرطان شپږ وشتمه د جولای میاشتې 18. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینی راپورونه هم خبرو. هاوري چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو په اړه خبرداری ورکړی دی. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دافیره رافایله یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې یې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو دولیدات نندارې ته ایښول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړي سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړي دي.
خپل مسلک په اړوند ځان ته انتخاب کې ولو کې په بسته کال مطالعه کې خو مطالعه دي کې باید د خوندو ګوري ډیره لویه خبره ده چې مسؤلیت سره تور لغاړي شرع عندي غو مسلک علم په تا باندې لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یو لوی ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي د ده په خبره د معلوماتو کموالی دی یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکي پوهې ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې مهال کوي چې پر حکومت یو مهم انتقاد دا دی چې مسلکي کسان یې څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخ ته وړل کیږي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د اوسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پیل سو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه بنګلادیش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونۍ شل اوره لوبه د کرکټ نړیوالې شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو ته راکمه سوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 116 منډې وکړې. بنګلادیش وکولی سوی چې په وروستي اور کې 119 منډې وکړي او ټاکلی هدف ترلاسه کړي. د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلو 350 اوره او 20 اوره لوبې ترسره کړې چې د 500 اوره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بې ساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمي د 2021 کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې ثبت شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 45.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یوه رستوران کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورویاک ویلي چې پیښه پرون د یوه هوټل په رستوران کې سوې ده. د پوزنان د زړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمیر زیات وي. د بورو یک په وینا یو تن د پیښې په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پیښې کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا اونۍ په خپله لومړۍ رسمي غونډه کې د مصنوعي ځیرکتیا پر موضوع بحث وکړي. بریتانیا به پر نړیواله سوله او امن د ټکنالوژۍ د دې پدیدې د اغیزو په باب د نړیوال ډیالوګ غوښتنه وکړي. په نړۍ کې حکومتونه پر دې غور کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا د ظهور خطرونه څنګه راکم کړي. دغه پدیده به شای وکولای سي د نړۍ د اقتصاد بڼه بدله او د نړیوال امن لیدلوري ته تغییر ورکړي. بریتانیا چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي، د مصنوعي ځیرکتیا پر مقرراتو د نړیوالې د رهبرۍ هڅه کوي. د سې شنبې په ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیرلی کوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغې هېواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاسینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلی او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوفیانسکی په برید کې د ټپیانو شمیر ویاد کړی دی. روټرز خبر ایجنس لیکلی چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی. ازادي راډیو ته وغږیست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون یو له تر ټولو زیات اغیزمنو سو هیوادونو دی او وګړي یې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د اقلیم د بدلون اغیزې له څو لسیزو راهیسې د دې هېواد په یو شمېر سیمو کې محسوس سوي چې پراخه وچکالي او لوږه یې څو بېلګې دي. نور په دې راپور کې
داسې ګرمي خو ده چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناست دي، په ناستو غرمه تېروي چې نیم ساعت خوب له موږ په خدایه په ګرده ورځ کې
دا د هلمند یو اوسېدونکی و چې له سختې ګرمۍ سر ټکوي. دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخې درجه په دې وروستیو کې په بې ساري ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. اوچا پرون یک شنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هېوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هېواد کې سخته وچکالي پراخیږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تېره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږ کال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتیږي چې په متوسط ډول اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسیدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل:
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رزو رهیسه وچتی. خلق پا ساعتون و ساعتون و نلون و او بمبو تا پلی که سطلون و سره کتار و لروی.
ده ملگرو ملتونو ده بشری مرستو ده همغگه داری او چا ده غراز ویلی چه پا افغانستان که ده چاپیریال تخریب هم کرنه گواخلی چه ده مسئله ده معیشت امکانات هم لخطر سر مخ کرده دی. او چا ویلی افغانانو چې له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمېر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډېره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت ته په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په غزنی کې ګڼ ماشومان اړسیوي چې د تعلیم پر ځای پر سړکونو ورځني کارونه وکړي دا هم په دې اړه تفصیل
شاوخوا دولس کلن پیر محمد د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې دا وخت د غزنی ښار اړوند په خشک سیمه کې ژوند کوي د ده ښوونځي شنه آسماني رنګه بکسه پشا کړې ده خو په دغه بکسه کې د کتابونو پر ځای یوه لپه سکاره او سپیلنی اچولي چې د شتمنو کسانو او شو موټر لرونکو خلکو نظر مات کړي پیر محمد پر دیوال سپور او د غزنی ښار په منځ کې په تیره سوې جلګه کې د متعدینو ننداره کوي هغه چې کوڼه کوڼه ناست څادرنه یې پر سرو اچولي او په نشو کولو بوختي
کتابونه په خرتا کې اچوم سپان په دې بکسه کې اچوم ورونه یې هغه مرزانه کوي د کرایا او کوم درې زره چې دا لري کار وکړو کوته ورته راسیږو
خو د سپندې کلي لس کلنان ورشا بیا په خپله هم دغه ویره لري چې هسې نه د نیستۍ له امله پر نشو روږدی سي نوموړی وایي کله کله هم دغه متعدین ورته د نشو کولو سپارښتنه کوي دی په ښار کې بوټان رنګوي
زه سبا د ورځ لبې دریا ته ځم هلته لنډولان سره کته ځم هلته لبې دریا کې کته دی چر څه کوي یا په بوتل کې څه کوي یا چر څه کوي یا سګرټ څه کوي بعض بعضې ورځ بیا موږ ته مایې راځي چر څه څه کوي او موږ هم بیا موږ ته کوي
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د کارګر ماشومانو په نشو د اخته کېدو ویره لیدل کېږي هغه کارګر ماشومان چې په ښار کې په ګرځنده کارونو بوخت دي ځینې وخت د متعدینو په منځ کې ګرځي د هغې نندارې کوي چې وروسته د دوی په نشو د روږدي کېدو ویره لیدل کېږي د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي اندېښنه ښیي او وایي هسې نه چې وروسته دغه ماشومان د دغه متعدینو په برخلیک اخته سي د غزنی قرباغ ولسوالۍ پیروګي کلي اوسیدونکی حاجي محمد صادق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
بالکل دغه د مردا غشتنه ده چې د ماشومان باید دغو کې وساتل سي ځکه چې دا بیا بوخته کېږي اوس تېره موږ وینو د جلګو ته ورځي وینو یې په خپلو سترګو او دغه باید رایجی شي او دغه باید غمه وخوړل سي د آینده د دې متعدینو سي نور خلک پرې اخته نه سي او هغه سرچینې له منځه یوړل سي او کوم یې جوړوي او خرڅوي یې
حاجي محمد صادق زیاتوي د طالبانو حکومت باید د متعدینو بنیادی غم وخوري د دوی په باور شل ورځي وړي وي بیرته چې خوشي کړي هغه درک هغه خرک مش په هیرو چې دغه ماشومان راتلونکي ورسره خرابېږي
د ټول ماشومان غم وخوړل سي ځکه چې پاینده کې مو اخته کیږي بالکل سل په سل اخته کیږي
که ګڼ ولسی وګړي د دغه ماشومانو په نشو د اخته کېدو ویره شي نو د عصبي او رواني ناروغیو متخصصینو هم په دې باور دي چې دغه ماشومان یو ورځ لا دې عمل په نشو اخته کېدای سي دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسیدونکو د طالبانو حکومت څخه د متعدینو د راټولولو او په روغتونونو کې د شاملولو غوښتنه کوي چې د دغه ماشومانو تر څنګ ډیری شاریانې له شرپه امان سي که څه هم چې دلته په نشو روږد یو شمېر کسان چې څادرونه یې پر سر اچولي او کوڼه کوڼه لیدل کېږي خو د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی په سوونو متعدین راټول کړي او روغتونونو ته یې د درملنې په موخه انتقال کړي دي د دغه متعدینو د نیولو راټولولو او بیا روغتون ته د انتقالولو په اړه په وار وار رسنیو ته خبر پاڼې لیږل سوي دي
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
ما بیگر طول شپه جاره دیده و اسم مسترگی تک سریده مور مرتا ویل خیر دی ویل مجاره مارتا مالمور مالمو خید بسته تعلیمی نصاب نه و غرزه ولو
د تیر کال د کانکور د ازموینې ته پنج ته بریالی شوې فاطمه وه. دا وایي چې پوره یو کال یې د پوهنتون پرانیستلو ته شیبې شمارلې دي. مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې. وایي دا چې سږ کال نجونو څخه د کانکور ازموینه نه اخیستل کېږي، داسې انګیري چې د دولسو کلونو خواري یې په اوبو لاهو شوه.
دا څرنګه موضوع ده چې د ښځې او د نر ترمنځ فرق کېږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځه یې تحصیل حق نه لري؟ آیا بی بی عایشې تحصیل نه وکړی؟
نن پام دی اکله خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د طالبانو له دوام ځلی راتګ سره سم لشبګم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. دوی له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې. په 1401 کال کې له نجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله، خو پوهنتون ته یې د تګ اجازه ورنه کړه. سږ کال د ازموینې ملي ادارې د سرطان په 9 او 10 د کانکور ازموینه اعلان کړه، خو په دې اعلامیه کې د نجونو له ګډون څخه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکنې بڼه ازادي راډیو ویل چې د نجونو ازموینه تر امر ثانی پورې نه اخیستل کېږي. هغه نجونې چې تېر کال یې ازموینې ورکړي خو لا په کور ناستې دي او د 12 ټولګي فارغانې وایي چې د طالبانو د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړي. فاطمه چې ته پنځه ته بریالۍ شوې، دا وخت چې په دوی ځای کوي نه جبران کېدونکی بولي.
کانکور زمتو ته چې وګورو واقعا انسان ډیر متاثر کیږي. چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شول، چې خپل ځان ته فکر وکړم ول یو تعلیمي کال مکمل خلاص شول، موږ تر اوسه د پنتون په سیستم کې نه داخل شوی، موږ تر اوسه حداقل سفتنامه هم نه ده شوی. کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کړل ته کورس پورې، ځکه چې خوښتل می چې شي نمرې واخلم، مکمل د موږ څلور ساته لیار و چې ته کورس پورې بتللو بیرته بیرتللو څلور ساته لیار به موږ ایواز تای کوله چې و درګه خیر چې کانکور کې وخت نتیجه واخلو. نتیجه خیر دی چې بل ورځ بلور شو آینده ساز و افغانستان د پاره اصلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تیراول تر وکور ته بچراغ لو گنگس بیو بیا به من په درسو باندې شروع وکړل. موږ درې کال نه کوم واده تتللی یو نه کومې د خوشحالی په هغه مراسمو کې اشتراک کړی.
فاطمه زیاته کړه د دې تماوه چې په لاسو غوړه کسانو کې به د دې نوم اعلان شي، ځکه په خبره ټولې پښتنې په سم ډول حل کړې وي.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نه وغورځولې. بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پوهنتون نشته دی، تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پوهنتون نه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پوهنتون شروع کیږي، سبا پوهنتون شروع کیږي. کله چې کانکور ته تلم استادانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې زه به کانکور اول نمره کیږم. خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول، کانکور په نتایج کې بيخي په ما باندې زوف راغلی و زه زوف شوی یم. چې کله می پلار مور راغل د ما سرته ودریدل، مالزه خوی کانکور په نتایج په ده بهترین کې نه یم. زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان دغه نفوس ته چې په 1401 کال کې امتحان ورکو تو ټول ته زه چیلنج ورکم چې حداقل که زه اول نمره نه وم زه خو په ده بهترین کوم. اوله قاعده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کې نه وو خو ډیر سخت تاثیر باندې وکړله. چې بیا چې کله پنتون نه بند شول داسې روحي تکلیف ته پیدا شوی دی، یعنی تر اوسه پورې اعلان شول دغه کانکور د نوی تقسیم اوقات ما بګر ټوله شپه ژړلې دي. اوس مسترګي تک سریدي مور مرته ویل خیر دی ول ماجر امرته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي نصاب نه وغورځولو.
مریم بیا له 12 ټولګي فارغه شوه. هغه وایي چې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی وو خو سکه له دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي. هغه وایي د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تحویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای.
اعلامیه چې خبره شوله هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنی د شمول پارچې یا هم هغه فرمی د نجونو او د هلکانو لپاره ورکړل شوی وي. لکه نجونو هم حق درلوده هغه فرمی واخلي، دغه قیمت معلوم و. اعلامیه خبره شوه دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت یې سره موږ په دې تلاش او په دې کوشش کې چې موږ وکړو چې هغه خپلې رشتې ته کامیاب وسو، ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د نجونو سرنوشت بيخي معلوم نه دی. بیا موږ ته فرمی راکړي د موږ نه پیسې واخیستلې، وایي چې تاسو کانکور ازموینه 100% شته ده. اعلامیه چې خپره شوه په هغه کې د نجونو نوم نه دی ذکر شوی. ډیره سخت او ډیره اساسي ازموینه د نجونو لپاره ده. ګورئ هر نجلۍ کله چې 12 صنف پورې زده کړې کوي هغه یوه هیله لري چې په آینده کې یو شی ته جوړ شي، په آینده کې د یو کړی شي یو مسلک ولري. ګورئ د تحصیل او د پا تحصیل نجونو او د ښځو ترمنځ ډیر فرق دی. د اوسنۍ جامعه کې دا تحصیل په دې معنی دی چې یعنی انسان په
ژوند کوي اوبه دغه اوبه چې چانه واخیستل شي او دا اوس د موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد چې مکمل یو کال نه دوه کال نه شاګردان اینجون شته چې باور وکړي درې کال زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته وم سم نه تر دولسمه پورې کانکور آزماین ته درس وایي، کانکور آزماین ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور آزماین ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه له خوشي ګوري. د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې موږ ژوند باندې پیتړلی دی. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد یو د دولسم سم زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي، مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دو چې درسونه وایي، نه شپه لري، نه ورځ لري، نه ښه ورځ لري، نه بده ورځ لري، سره یې دو دغه ټول مکمل درسونه وایي، خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوالې ټولنې څخه غواړي پرې نږدي چې افغان نجونې له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محرومې شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږدی چې دغه د موږ د کانکور آزموینې سرته پاتې شي. د اوس دغه چې کله د کانکور آزموینې اعلامیې ته ګورمه، دا د دې څخه داسې معلومیږي چې دی ګاکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی، رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کړه، هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کړه باور وکړي، هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوټ ښکاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پر منځ کې دومره تعصب، دومره تعصب، دومره فرق، دغه اسلام هیڅکله نه مني. دغه اسلام، دغه قرآن چې موږ یې وایو، هغه قرآن کې هیڅکله نر او د ښځې تر منځ فرق نه دی راغلی. دا څرنګه موضوع ده چې د انسان د ښځې او د نر تر منځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځې تحصیل حق نه لري؟ آیا بی بی عایشه تحصیل نه وکړی؟
د ټولنیزو مسایلو څېړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورئ، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینهو باندې فرض دي. په مدني ټولنو کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ، دې لپاره حتی اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. پسې نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې په زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي، هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعال قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړی د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهويشتمه چې کله د کانکور ازماینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټول ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی یعنې په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محروم وي هیڅ ملک نشته ولې افغانستان محروم ده ولې انجونې پوهنتون د ازمایښو څخه محرومه کړي دي که نن انجونې په پوهنتون کې داخله وانخلي او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې یعنې ډاکتران دي قابلګان دي نرسان دي هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې نن د پوهنتون دروازه تابنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي سبا به د دغه انجونو جاګوزین څوک وي څوک به د هغوی ځای ونیسي کوم فابریکه لري چې تولید یې کې چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډکې یا د کوم بل ملک څخه یې بیا په راولي خپل ملک ته دا خو هېڅ امکان نه لري چې تاته د بل ملک څخه راسې تاته خدمت وکړي ولې ته خپله په ځان بسیا نه سې چې ته خپله خپل ځان نه بسیا کوې ته خپله ځان د احتیاجي څخه نه خلاصې اوس هم په دغه حالت کې په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودل لږ څه خوندې لاره پیدا کړل پوهنتون نو تعلق زره اوس څه فرصتونه برابر سو لامو په دغه حالت کې هم محتاج چې هندستان ته تداوی ته لاړ شي یا پاکستان ته تداوی ته لاړ شو هغه محتاج دي را باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي یا د پاکستان په بارډر کې ناست دي مریضانو سره په چې په فریاد چې نن دروازه بند ده نن دروازه خلاص ده نن د پاکستانیانو د پولیسو نخري دي نن د ملیشیاو نخري دي یا د ایران په بارډر باندې ناست دي نن د ایران د ملیشیاو نخري او د بلوچستانو نخري وهلو تکول زغمی افغانان ولې دغه فکر د ځان سره نه لري ته څنګه حاکم نظام یې ته څنګه مشر یې ته څنګه مسؤلیت لري خدای ته مسؤلیت لري خدای ته هر بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري ته به الله پاک ته څه جواب ورکوي خپل په دغه عمل باندې د چې ځان ته مسلمان وایې زمونږ ته خو جواب ګویه نه یې الله ته څه جواب ورکوي دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته ولې دوی دا ټولنه وړي د فلجېدلو خواته دا ډېر ستر سوال ده او دا به ډېره ستره فاجعه وي
بله په 401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستل انجونې بریالۍ هم سولې په خو نمرو باندې ته پنځي ته هم داسې نورو لوړو پنځیو ته خو یو کال ووت دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې نه امیده دي دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري که خپل واک درلودی کله چې امتحان واخیسته ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ
خو دغلته د دوی دغه بیصلاحیتي ښیي د دوی بې اتفاقي ښیي د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نااهله یو او موږ د دغه رهبري یا د دغه حکومتداري قابلیت نه لرو دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته ځکه چې تېر کال دې حداقل امتحان ته اجازه ورکړله یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي او انجونو په ښو نمرو کامیاب هم سو دا هم درته ثابت شو تا تر نن ورځ پورې هغوی وځنډوله چې عامر ثاني تماتل سي دا څنګه عامر ثاني د چې هېڅ نه اجراات نه کېږي په دې باندې او نه هېڅ دا عامر ثاني صادر کېږي ولې نه صادرېږي دا عامر ثاني ته مونګاریان پاتې وو چې دا څه رقم عامر ثاني شو او بل دا چې سږکال دې بیخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سږکال یې دغه هم وانخلي امتحان هم تېنه وانخلي خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحانه د غوښتې معذرت تېنه غوښتې ده د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم ځکه چې تاته خو تېر کال ثابته کړه د انجونو چې څنګه انجونې په ښه نمرو باندې کامیاب سولې سږ کال دې بېخي اجازه ورته ورنه کړه ده دغه هدف دغه موخه دغه که دوی هره سیاسي غوښتنه هم په دې کې ولري ورست تر بل خپل اغه سیاست هم د صفر سره سره پي ځان هم وشرمو خپل اقتدار هم وشرمو خپل حکومت هم وشرمو.
bale تاسو څه فکر کوئ ووس با ما خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړي چې دوی وایي چې وضعیت خسي مکتبونه شروع کیږي پانتون شروع کیږي کلا دوی دا ثابت کړی چې د اسید خلکو غولول دي.
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه ورته وی ویلې انجونو ته چې تاسو امر ثانی پورې ماتل وکړي څه انجونې هم امیدواري وي څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی وو اساس ګزاری وو هغوی هم امیدوارو استادان هم امیدوارو دغه شانتې فامیلان هم ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده څو برخو کې دا تاوانونه دي هم اقتصادي برخه کې تاوانونه دي هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي هم علمي برخه کې تاوانونه نو ندی چې دا یو تاوان دوی نشي تحلیل ولای د تحلیل او د درک فهمي په دې کې نستا او کسته خپل بنځي مشکلاتونه لري داغه په سبب نه کې خوم من نه پېږو من ته د خلکو او د دوی تر مابینز واټن به خډیر شو په دا فیصله باندې اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دې باندې او هغه امید په نا امیدۍ کې امید چې خلک درلودل هغه هم لمن ځلاړه اوس بنو دوی یا به دوی پاتې کیږي دغه سي ټول خلک به تی نه فراري کیږي لکه چې فراری دي دا وسم ټول دې د ملک څخه د باندې دوی په پات کې خپل ځان به حکومت کوي او یا به دا چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کیږي او بل اخره به دوی لمن ځوري ځکه چې په نړیوال فشار په دې پوسو نه په آرامي غشتلو باندې په اعتراضاتو باندې نه په نظریاتو باندې نه په میډیاي مبارزو باندې په هیڅ شي دوی سر خلاص نه شو څو ورځې مخکې کمپاین د خزو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روانو امریکا کې اروپا کې آسیا کې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روانو په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله دوی تا کمپاین هیڅ لکه چې زوزیم په خاينه یې جک شوی هیڅ خیال به باندې نه غلا لای دا فرمان صادق کړ چې انجونی په کانګور کې برخه نه سي اخیستلای دا ډیر ستره ضربه هم انجونو ته ده یعنی د ټولنې نیمایي برخه ته ده ستره ضربه هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده خصوصي پانتونونه یې بیخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې هغوی سرمایه ګذاري کړې ده هر یوې بیچاره کلونه زحمت ایستلې دي ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسترۍ پورې ورسول او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانستلې د نجونو پر مخ باندې هغه د ټول همدغسې فلج کړل خپل په هغه پیسو باندې کمبختانه نایران پاتې دي چې څه پې باندې وکړي اوس هغه خپل پیسې لا بېرته نه سي راایستلی چې یو بلې خوا ته یو بل ملک تللی شي او هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې چې سره سر ورته ګوري ضربه ده سره سر چې ګوري درد ده سره سر چې ګوري هیڅ جبران نه لري دغه حالت چې دی اوس راوړې ده ډیره غمیزه حالت ده.
تیر کال چې کوم انجونو امتحان ورکړی و دغو یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی انجونې نوې راوستلې حال دا چې په تیرو کلونو کې موږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله د دې ښکارندوی دانه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا دا خو یو ډول هغه د دوی هغه د برتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي مرتسالاره وو او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفت د یو قابلې په صفت د یو واکسیناتوري په صفت کار وکړي زحمت وباسي او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده که ډیزاینر ده که فرض مثال پیلوټ ده هغه اسلامي ملکونو ښځینه پیلوټانې لاړې فضا ته یې پروازونه وکړله یوازې د اسلام ټیکهداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام اساسي ټیکهداران دي چې دوی د ښځو ته دا حقونه نه ورکوي د اسلام له نظره دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي هغه خلکو ته دوی بیانوي هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي او ورسره تر څنګ یې چې فرهنګ یې نامبدی کړی ده هغه د دوی هغه پس پاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامه کوي هغه دا چې مرڅلاري د مهز ده دغه د مرڅلاري هیڅ دوی لري کله چې ما په کلینیک کې کار کوله نو چې به دوی واغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دنه نه بتنه ډاکټر صاحب ورته چې راځه مهرباني وکړه وروره ایا دي زنانه را سره دی ملا دی مات شولی حیا دی تخپل دی زنانه نه پیدا شوې ولې زنانه باندې شرمېږي ته د اسمان راونه وېدې ته زنانه پیدا کړلې که فکرونه اوس هم د دې سرستا د دې خپل نه اهل توپ نړۍ ته ثابت کړل چې څومره نه اهل دي
ډېر زیاته مننه میرمن نیازی تاسو ته وخت غواړم
تاسو نه هم مننه
مختل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبري هم ولرو خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړ چې انجونې تر امرسانی پورې د آزموینې حق نه لري قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
درنوز د کونکو ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي دوم ټولګي ګرانوز د کونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي دا به هم ولولئ چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي
اټوم څه شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي ایا په هجی دی انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده دا سوال کړی دی وای په هجی دی انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی نو اټوم چې دا وای د مادې تر ټولو کوچنی تری نظر چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای هغه ته چې شوی اټوم وای دا اټوم پسې عنصر دی هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چې شوی عنصر ویل کیږي موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو نه په جیب کې شولی سو نه په موټر کې وړلی سو هیڅ شی نه سپکولی خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې مونږ سو په جیب کې مو اچو په موټر کې مو یوسو تجربه په وکو ځای په شایسته کو خونه په جوړ کو ډیر کارونه موږ نه اخیستلای سو نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دا ځای ته پامي باید اټومونه یو رقم د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کې دا غز خچې جوړیږي عنصر جوړیږي ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یو جدول کې راټول سوي دي او نوم یې دوراني جدول دی ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو اوس به تاسو ته اکسم در ښکارا کول سي په هغه کې راټول سوي دي یو سل اتلس دانې دي دونیوي عنصر ته به دي شپږنیوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ سوي دي په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي دې ته به وروسته راسو اول به پیریوډیک ټیبل دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي داغ کې رقم رقم عناصر است، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، دا ټول تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل شي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل شي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نشي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې دي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای شي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای شي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای شي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای شي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نسو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه
هیدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نوس کولای چې هیدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نسو لیکلی، لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو، او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي: هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال: هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال: هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول اول فارموله لیکو: ای مساوي کیږي پی جمع ان، ان سو وو نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو پروتون نمبر هم دوه وو، دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځانه سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي، او هغه په کوم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع، دا هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاتولی سي، نهم الکترون نشي زیاتولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره، او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. درې مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خرغلست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابر کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکبات او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجود څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوی مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجراتو یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکسایډ، کاربن مونو اکسایډ، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ، نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګ تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي، دا کار به د تعدل څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کې دوه نقطې ښکته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړ ده. د عضوي مرکباتو د جوش ایک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړ وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکباتو کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثره عضوي مرکبات دي. کوم کیمیاوي تعاملات چې د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې د خلل لري. کوم کالی چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات ست چې او احرار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال دی عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې د ټول په لاندې دیس کې رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یو نایلون پناګاوی لکه لرګي رنګ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبي غاز پر شوري تولیدات او ډډبورو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشرکوش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپیت او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنٹ کلم رنګ او کاغذ تا کاسي فلم دا غیب کې شاب ته خوند ورکول رنګ اور کول مواد پلاستیک ربر نکلي مو صابون دی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول اوسې مرکواتي په دې او اخرو کې دوزی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ ټا چموږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډیر زیات دی. د هغه له جمله څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیکس د میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي. د ګورینې ساتي راټټه کړې ده او اکثر امراضي له نابودي سره مخ کړی. په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوی پانی رانه پرنيستلې دي. همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وژن کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د چنګي وسیلې سره همدا د ژوند چاپیر نور مشکل تلفظ د سیاتوالي او څه مشکلات هم مې سره وړي دي. همدارنګ چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي برمې سره کړی دي یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبره ویلې چې اوسې کې مې زموږ په ژوند هر
مهم رول لري او هر بوشتشون هر وخت شامل ده. مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یوځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته ویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خبريږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.